السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د تلې یا میزان 14 او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ بې باوري زیاته کړې. ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورکړو پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي دغلته له سولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پرون شاوخوا 1,00,000 کسانو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبری اژانس بیگانه وخت په خپل ټویټر تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ ال ثانی سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټویټر باندې لیکلی چې ولسمشر به له کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحه له څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربا ده او اوس وخت په کې دغه ښار کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو او ځینو ښوونځیو کې پرون دغه ورځ ولمانځل شوه. ټاکل شوې په ځینو کې نن دغه مراسم ترسره شي. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه هم متاثره کړي. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت د دوی سره د ژوند د ښه والي لپاره ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انالیسې ښوونکي کې ملالې صافی عمر
ډیر کار کې جن ژوند دی. هغه څوک چې کورونه لري ماشومان لري آیا د کفایت کې په زنننني شرایط کې هغه کده معلم ماش د شپږ زر پیله شروع دی. نور زینه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکړي کیږي. اما په افغانستان کې بدبختی نه معلم دی.
د ښوونکو د ورځې ځانګړي راپور هم درته لرو چې په بلخ پرونه کې به درته وړاندې شي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل دي. یک شنبه د پوز په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوی کسان په خوا په هدفي وژنو د خلکو تختولو او نورو یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې ښکیل وو. پوز تایید کړی چې له وسلوالو سره پنخته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالی سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر 2 په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوه مهمو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې پکې سږ کال تر اوسه 22 کسان وژل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیمې ولس په وار وار د بد امنۍ پر ضد احتجاجونه کړي او له حکومت څخه یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاتسیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکسټا راپور ورکړی چې یک شنبه د منسک په مظاهرو کې له یو لکو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو کار اخیستی. څه باندې 10,000 کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمېر نور د زور زیاتي له امله ټپیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي ولس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټي ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټي دیالس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي دولس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټي یولس.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي، خو د سولې اصلي خنډونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوا کوي.
نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب پیل کړی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو، مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
نړیوالو مسایلو کې اوري چې ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچا د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و، ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي معنی څه ده، داسې وویل:
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتی د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي، چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو، او په دوحه کې چې مو کوم بحثونه درلودل، طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. دغه کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې، خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبر لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اتلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لانی دي بشپړې سوي. مشتبن هلمن یو چی پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دی کتلی. خونړی بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دی واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغان په دوحه کې د سولې خبرو سره سره لا هم د سولې اصلي خنډ چې د تاوتریخوالي کمښت دی پر خپل ځای پاتې دی او د پټکو همدغه تاوتریخوالی د دې لامل کیږي چې د افغان مرکچانو او طالب مرکچانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاته شي. د تاوتریخوالو تر ټولو تازه پیښه کې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او اقتدار ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د ورمې ورځې موټربام چاودنې په غبرګون کې شوي. تفصیل یې له سیمې د سهارګل امیرزی په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالبه په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې. او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم، ته یې هم ځان ته نشي کولی. زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه. وویل چې څو چې خلک د جنگي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي، د غمیزې به دوام ولري.
دې کې طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي. باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو. یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د ښوونځیو زده کوونکو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره په وژل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا د دغې پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهویشت دېرش کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې دی سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیلی دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقع کې چې کوم دی، ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سوله او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 خبرونه لري. زموږ په ویبپاڼه کې هم تازه خبرونه او تازه راپورونه د غراز ویډیوګانې او عکسونه موندلی شي. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com facebook.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پته ده. ټویټر کې هم ازادي رادیو تعقیب یا فالو کولای شئ. په ټویټر کې هم شیبه په شیبه تازه خبرونه راځي. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سالم احمد صالح د ځینو دغو ورسپانو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د ښځو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پرتله خورا کمی دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته سوو کسانو له ډلې 350 او په دې وایرس د مړو له ډلې 50 فیصد نارینه دي. خو د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سوو له ډلې 70 فیصد او په دې وایرس د مړو له ډلې 40 فیصد نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپانې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي چې یا میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوي چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپل پرونی غنې کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خبره کړې ده چې په پام کې ده سبا سه‌شنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغاني مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپانی د ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش پاړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
اوس هم ورځو لری پروت ولایت نورستان ته. هلته روغتیایي کارکوونکو د خپل تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله له پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندي ته دوام ورکړي چې تنخواوې ورنکړل شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحوله انوري په راپور کې.
په نورستان کې روغتي کارکونکو وای په سختو شرایطو کې دند تر سره کوي خو به هم ورته په وخت ماشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسیدل. بل اخره مجبور دي شول دته شول چې یو نهایي اقدام په هیڅ شي دی موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې موږ غږ ورسیږي تر څو چې موږ حقوق ادا نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وان تویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې مونږ ته احید موسسه او د ماټ ناراضي او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. سل سیسه د مونږ مشکل سره مخ یو مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځانه مرنه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین مونږ دغه جن نه لرو داخلي شفاخانه کې پرستامول نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندېدو سره غنو ستونز سره مخ شوي دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دلته دوا نشته دي ډاکټرانو تنخوا نشته امبولانس تیل نشته ټول نو څنګه کلینیکونه تل شوي دي
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی صحیح کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانې نه دي ورکل شوي نو ډاکټرانو د یک شنبه پورس خپل کارونه بند کړی دي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته وویل
په دې بخش کې محلي اداره په کرات او مارات صحت عامې وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی ده متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی ده چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل له لارې شورای امنیت ته انتقالوو تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیول شي تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحی کارکونکو دندې لري
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت دی ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي ټرمپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له دویمې واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی ډونالډ ټرمپ له روغتونه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کارونه به مخته یوسي صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله د راپور برابر کړی
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صحی وضع ښه بولي ټرمپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی خو ډاکټران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي ډاکټران د 24 کلن ټرمپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکټر شاندولي خبرلانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علایم یې ثابته او د قناعت وړ دي ټرمپ د اکتوبر له دویمې په والټر ریډ روغتون کې دی ټرمپ له همدې روغتونه په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلي و چې وضعیت یې ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي
راستون بشم فکر کوم ژر به راستون شم منتصر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و بشپړې هم کړو
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي د ټرمپ یو د مینا ناروغي د هغه کمپاین ته یو ضربه بلل کیږي او لدی چې ناروغي ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی د ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید-19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکاره ده څو واره سفر کړی و هوب هیکس هم په کرونا اخته ده کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړه کړي که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,000,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي
د ازادي راډیو خبري مجله اوري
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ورزو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو مسؤلان وایي دوی د اداري فساد د هڅې پر ادا او پلټنې پیل کړې دي د دغه لیګ د شفافیت د برخې مشر د یکشمې پورز رویټرز اژانس ته وویل چې دا څېړنې وروسته تر دې پیل شوې چې په متحده عربی اماراتو کې د روانو سګنیو سیالیو یو لوبغاړي وویل چې د اداري فساد لپاره ورسره تماس نیول شوی وو د رویټرز اژانس په حواله سالم احمد صالح دغه راپور برابر
د هندستان د غوري لیګ یا آی پی ایل د سژنیو سیالیو د یو لوبغاړي تر راپور ورکول وروسته د اداري فساد د هڅې په اړه څېړنې پیل شوې دي د رویټرز اژانس په حواله د هندستان د کرکټ بورډ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د برخې مشر اجیت سنگ بیل دې چې د اداري فساد د عامل او د لوبغاړي د هویت په اړه جزئیات ورکړي په یو لیکلي پیغام کې وویل د هند غوړی لیک دغه لوبغاړي راپور ورکړی چې تماس ورسره نیول شوی وو څو اداري فساد وکړي موږ دا موضوع څېړو په نړیواله کچه د کرکټ لوبغاړي مجبور دي چې د اداري فساد په هدف دغه سي تماسونو د هڅو او دغه تماسونو د پاتې راتلو د پیښو راپورونه ورکړي کنه دا کار د بندیزونو سبب کیږي تیر کال د بنگلاديش د کرکټ ټیم کیپټن شکیب الحسن ورسته له هغه د کرکټ له هر ډول لوبو د کرکټ نړیوال شورا له دوه کلن بندي سره مخامخ شو چې د اداري فساد دغه سي قضیو په اړه پوره پور ورکولو نو بریالی سوی. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په 2013 کال کې ورسته له هغې ټکانو خوړ چې په غیر قانوني ډول پر لوبو د شرط تړلو موضوع یې رسوا سوه، او دا مسله د دې سبب سوه چې د چینای او راجستان ټیمونو د مسابقو امتیاز د دوو کلونو لپاره وځنډول سي. د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې چې تجارتي لوبې دي او ساش کال یې دیارلسم کال دی، اته ټیمونه برخه لري چې د هندي لوبغاړو تر څنګ په هر ټیم کې د نړۍ د نورو هیوادونو مشهور لوبغاړي هم سته. ساش کال د هند د غوره لیګ مسابقې چې په پام کې وه په مارچ میاشت کې په هندوستان کې وسی، د کورونا وبا له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ، ابوظبۍ او شارجه کې روانې دي، او د کورونا وبا له کبله د لوبغاړو تګ راتګ په دقت څارل کیږي. د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغانستان درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب رحمان هم شامل دي چې نبی او راشد د سنرایزر حیدرآباد او مجیب د کینګز 11 پنجاب په ټیم کې شامل دي. سږ کال د مسابقې چې خورا زیات کتونکي او مینوال لري په داسې میدانونو او سټډیمونو کې کیږي چې له نندارچیانو تښتي، خلک یې پر ټلویزیونونو یا هم آنلاین بڼه ګوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبری اجانس بیگانا وخت په خپل ټویټر دا خبر تایید کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي، او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. او اوس هم
د ژوند رنگونه. استاد لمړی دې تاسو ته د ښوونکي ورځ مبارک وي، که د ځان پاړه راته وای نو مور راته وای.
تشکر. زما خپل نوم محمد صبح پروانه دی، د استاد محمد صدیق پسالی دی علیلی سه مدیر.
استاد تاسو څومره وخت مو استادی کړی؟
تقریبا څلوېخ کال داسې کی.
څلوېخ کال یعنی ډیر زیات وخت دی.
بله بله، ما دا ټول عمر د الله د بندگانو په تربیه کې تیر کړی دی، او کوشش مې کړی ملت ته د ژوند شرایط مساعد کم.
هغه گولان مو چکرل یا روزلی دی لسمری راضی است؟
سخت افتخار کوم. افتخار فدی کوم چې زما شاگردان اوس په ډیر لوړ لوړ چوکۍ کې کار کوي، چې لاغه جملې څخه یو هم انیف اتمر دی چې په 15 کال کې پلیسی انصاری نه وتلی، خواجه عبدالله انصاری نه. او هم بعضی شاگردان دي زما په لوړ چوکیو کې کار کوي، چې ډګر جنرالان دي، جنرالان دي، حتی په نور په ملکي مقامو کې په لوړ چوکیو کې کار کوي. دا زه یو افتخار ځان ته ګڼم او ډیر افتخار کوم.
استاد تاسو ول چې څلوېخ کاله معلمي کړې، په دې څلوېخ کالو کې ډېرې سړې او تودې دلته تیرې شوې، ستاسو لپاره دا وضعیت څنګه وو؟ یعنی کوم څه وو چې خفه کړي یې، کوم څه وو چې خوشحاله کړي یې؟
ولا په وخت چې دغه څلوېخ کاله تیر شو، واقعا شرایط خو مختلف شرایط وو. بعضې ډېرې سختې ستونزې مو لیدلې، دومره ستونزمنو دا ځوند موږ ته چې دا کډې بار کوي، دا مرمۍ دی، دا لګېدل دی، دا شهادت دی، دا له منځه تلل دي. خو چې یو الله ولیدو ولې اوس غم دغه ورځې موږ غمو دی، خیر دی. موږ وایو چې راځه داسې ورځ به راسي چې دغه تورو تیارو پسې به یو روشني راسي، او دا وطن به د بدبختۍ خلاص شي.
د یو استاد په توګه لز د کوونکو لټولنې دي څه غوښتنه ده؟
د ما تقاضا د دغه ولسونو نه او د دغه شاګردانو له اولیاو څخه دا دی چې خدای ته وګوري، خپل اولادونه ته متوجه سي. اولادونه باید منظم مکتب ته راولېږي، اولادونه موارثي وکړي، بررسي وکړي چې آیا واقعا ستاسو اولادونه مکتب ته ځي او که نه ځي. زه اوس سخت خپله چې زه د یو مدیر وظیفه ترسره کوم، سخت له ستونزو سره مخامخ یم. شاګرد په اوو بجو د ما مکتب شروع کیږي، ولې شاګرد ما په نهه نیمو بجو راځي، په اتو بجو راځي، په اته نیمو راځي؟ آیا دا شاګرد پلار لري کني لري آیا دغه شاګرد والد لري کني لري آیا دغه نور فامیل ورونه لري کني لري کچيره دغه ولسونه او دغه اولیاء لم سره کومک کله دغه ادارې سره کومک کی یا د فکر کوم چې دغه ستونزه په پیدا نسی کدوې موږ سره کومک کی
ډیر مننه استاد
تشکر
وس هم ستاسو یو شمیر اس ام اسونه اجمل مسعود زایل پکتیا لیکي وای کله چې لوړپولی چارواکي ولایتونو ته د سنځو د حل په مخه راځي د ولایتونو چارواکي له خوا ورته فرمایشي خلک راغوښتل کیږي هیواد اجمل پکتیکال پکتیا نه لیکي وای حکومت او طالبان د نور د قدرت په خاطر د ولس ویني نتویوي خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینا وای د نادلی ولسوالۍ په باباجی او واشریانو کلی کې سخت جنگ روان دی خلک د خپلو کورونو نه وځي د ازادي راډیو خبريالان د راشي او دلته د راپورونه جوړ کی په کابل کې د سهار ونی مې بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسیدي ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر